길기.
دو نری سات ده مهم خبرو نسر لیکو ناو بیا هم اوس ده کابل پل چرخیسی میتزو چیره چه ده افغانستان ده ملی امنیت ده ریاست ده چارواک پو وینا پینزه تن حمله کون که چه غوختلی پا کابل خار حمله تر سر کری زنواجون که حمله تر سر کری و جلی دی ساید سباون ده ازاده راژیو خبریال پسی مکده سباون سبرا تا میربانی وکا چه اوس وضعیت سنگه ده
سلام علیکم تاس او ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم زه هم دا اوس خاک دبر چې د بوتخاک په سیمه کې د حاجی جنت ګل خارګوټی ده د کابل خار نه وتلی ده همدلته نور خبریالان هم دي تقریبا دېرش پنځه دېرش خبریالان دي او ساحې ته بهرني ځواکونه او افغانی ګرد ځواکونه راغلي دي او تقریبا زه د همدغه کور چې دلته ښکاري ویجاړه
بلی
تقریبا یو سو متره لرې ولاړ یم نو دوی اوس دوی پلان لري چې دغه کور ته د فورم ښکاري چې ویجاړه شوې ده دوی غواړي چې د بهرني ځواکونو په مرسته سره د روباټ ماشین ډول ده چې دوی وایي چې هلته یو موټر ده چې انفجاري مواد دي پکې او مونږ هم ساحې ته چې چاودنه وشوي دوی پلان لري چې دغه شن کړي او هلته مونږ چې پوښتنه وکړه د ځواکونو څخه دوی وایي چې تقریبا
سبب اون سبرات دغه مروه چې اوس فعلا د زنا اوریدل کیږي وضعیت آرام دی فقط دغه د موټر مسله ده
او د زنستا وضعیت آرام ده مننه تاسو ته وی وای شال ته موټر ده پته
بلې مننه تشکر سباون صاحب وخت ډیر کم لرو ډیر مننه اوکې مننه ورسته بیا اوریدونکو ته معلومات ورکړو قدرمن اوریدونکو په کابل پل چرخی سیمه کې هغه موټر چې د امنیتي چارواکو په وینا په کې ځای په مواد چاودونکو مواد ځای په ځای شوی تر اوسه پورې نه شین شوی او د بهرنی ځواکونو په مرسته هڅې روانې دي چې دغه موټر شن کړي او اوس هم د اونۍ د بحث د اوریدو ورسیږي
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم زمونږ د دې اونۍ بحث هغه راپورونه ته ځانګړی شوی چې ویل کیږي بهرني ځواکونه له افغانستان څخه تر وتلو وروسته خپل تاسیسات ویجاړوي د بحث تمو زنسیم شفق هرکلی کوم نړیوالو ځواکونو په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په هر ولایت کې تاسیسات جوړ کړي او پر دې تاسیساتو میلیونونه ډالر لګول شوی واشنگتن پوسټ ورسپانې تیره اونۍ وویل چې دا تاسیسات له منځه وړل کیږي او د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت یو امریکایي شرکت د دې تاسیساتو د بجاړولو تړون هم ترلاسه کړی دی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې په دې هیواد کې د ناټو ځواکونو څه باندې شپږ سوه غټې او وړې اډېشته چې له منځه به یوړل شي د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون هم تیره اونۍ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې باید د دې تاسیساتو د ویجاړولو مخه ونیول شي ولسمشر کرزي د مالی وزارت په مشرۍ یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې له بهرنیو ځواکونو څخه دا تاسیسات ترلاسه کړي په عین حال کې وسلوالو طالبانو هم په خپله انټرنیټي پاڼه کې په یو بیان کې په دې اړه له افغان حکومت او ولسی جرګې سره ورته نظر څرګند کړی او د دې تاسیساتو له منځه وړل یې غیر منطقي کار بللای دی په دې بحث کې دا شړو چې دا تاسیسات د افغانستان لپاره څومره مهم دي تر کومه حد کولای شي د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ګټور واقع شي او ولې نړیوال ځواکونه غواړي چې دا تاسیسات ویجاړ کړي په بحث کې را سره میلمانه دي د حق او عدالت ګوند غړی او ویان حمید الله فاروقي او د پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د بحث تمو د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خاغلی ناصری هم غوخته و خو بحث د شروع کېدو څخه سوده قیمخ کې ویل چې په دې کې را سره برخه نه اخلي نه پیغام چول او دغه راز د دفاع وزارت د ویان مرستيال جنرال دولت وزیري مو هم د بحث را بللی و خو د کاري مصروفیتونو له عملی په کې برخه وانه خسته خپل ملمنو ته ستړي مشوایم خیر اغلی
ډیره مهرباني
جنرال صاحب امرخیل غوړم بحث لتاوس خپ پختنه باندې پایل کړم هغه دا چې دغه تاسیسات څومره اساسي دي تاسو معلومات څه دي او څومره کولای شي د افغان ځواکونو اړتیاو ته ځواب وي
په عمومي شکل باندې نظامی تاسیسات په درې ډوله تقسیم کی یو هغه تاسیسات چې د وزلجې شي دایمي وي د قطاب دایمي التوسی دویم صحرایی دي او دریم سرحدی او پوستی دي هغه تاسیسات چې په نامه د وزلجیش دایمی باندې یادیږي هغه ډیر لوی تاسیسات دي چې په هغه کې د زندګي خونې دي، په هغه کې بیزونه د تعلیمي دي، په هغه کې بیزونه د اکمالاتي دي او نور هغه بیزونه چې ضرورت دي انسانانو د سربازانو د دغه دپاره د تعلیمي په حساب میدانو د تعلیمي اهداف دي هلته وغیره ډیر زیات تاسیسات لري. دا تاسیسات ډیر پاخي ډیر کلکي د څو کلونو دپاره جوړ شوي او یو صحرایی دی چې هغه صحرایی بالکل محرم دی، همیشه محرمی چې په وخت ماربه کې کله چې قطعه سفر برکیږي هلته زی او له غزه د خپلو ازارات نیسي او د جنګ دپاره آماده کیږي چې هغه د دښمن د دیده پټ دی چې دښمن یې باید ونویني، ځکه دا تاسیسات دایمي او کشف شوي تاسیسات دي او لیده شوي دي خو نه کیږي. او بل هغه تاسیسات دي چې په سرحد کې دي چې هغه سرحدي تاسیسات دي چې هلته مخصوص دي لپاره سرحد کنټرولیږي، بعضې آلات او ادوات مخصوص په هغه کې وجود لري د سرحد د کنټرول دپاره چې څوک داخل نه سي یا څوک لس خارج نه سي. او بعضې د پوستي دي چې بعضې پوستي دي چې هغه په ثابت شکل او په سیر شکل باندې هغه هلته تاسیسیږي. نو موږ وګورو چې دوی کوم نوع تاسیسات
نو ستاسو معلومات څه دي د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې دغه تاسیسات تر ډیره کوم ډول دي؟ آیا دا درې ډوله پکې شامل دي؟
دلته مثلا دایمي تاسیسات دوی لري، دا دایمي تاسیسات دي چې دلته قرارګاه ده، هلته ټول شیان وجود لري، یا په میدانو یا وکیل که په بګرام کې څه دي اساسي تاسیسات دي. ولې بعض تاسیساتونه دي چې هغه د ضرورت په اساس باندې د جګړې لپاره تاسیس شوي دي، لکه یو پوسته غوندې ده یا یو بیز ده هلته چې ممکن هغه داسې کلک تاسیسات منلی ده کشي نه دي چې خاوره پکې اچي ګرداګر دي، دا یو مابین کې خیمې ولي ممکن داسې تاسیسات هم دوی ولري، یعنی داسې دایمي دي. اوس خو موږ داسې جبهي جګړه نه لرو چې هلته موږ بلانداژ ولرو، هلته ولاړ یک نفری یا ترانشي وجود ولري، یا خو د ضرورت نشته ځکه جګړه خو چریکي جګړه ده، د دوی دپاره داسې تاسیسات شته.
نو ستاسو په باور آیا افغانستان د دوی دغه درې واړو یا هر ډول ولو که پوستي وي هم په هغه ډول تاسیسات وي هم ورته ضرورت لري؟
ضرورت د یو مملکت د ده د ستراتیژي نظامي په اساس ده، او د ده د جیوپولیتیک او هغه دښمن چې محتمله ده چې احتمال لري دغه دښمن له دغې لارې نه په موږ باندې تعرض وکړه، دغه تاسیسات په هغه اساس باندې جوړیږي د یو مملکت او هغه یې ضرورت ده. داسې نه ده چې ټول تاسیسات موږ ته ضرورت دي د نظامي په لحاظ، البته ملکي مسایل زه نه وایم، د نظامي په لحاظ هغه تاسیسات دي چې هغه په ستر لسیزې خاص پلان وجود لري چې هغه هلته محرمې کوم دي غیر محرمې کوم دي څنګه ساتل کیږي چې دا کوم رقم موږ ته ضرورت دي کوم دوی ضرورتونه لري چې دا واخلي او په خپل ولکه کې راولي. په دې تاسیساتو کې په اوسني حالت کې دغه تمام کشفي او استخباراتي تاسیسات دا ممکن په مختلفو شکلو په دې کې وجود لري چې هغوی دوی نه غواړي چې دا د چا په لاس کې ولویږي، دا د دښمن په لاس کې سبا لویږي. مخصوصا دا اوس کشفي او استخباراتي دغه وسایل چې دي دا ډیر زیات محرم دي چې اکثر د لایزر د شاپ په واسطه باندې فعالیت
کوي. یعنې په تاسیساتو کې سربیره پر دې چې دوی اډې جوړې کړې دي هلته مثلا تعمیرونه دي، ودانۍ دي، دغه ځینې وسایل یا دغه مهم شیان چې تاسو ورته یادونه وکړه دا هم پکې شامل دي؟
ضرورت دا خو یو ضرورت نظامي ده، خپل نظامي بدون له کشفي او مخابراتي آلاتو نه د ژوند نسي کولای، دا د دوی سترګې دي، دا د دوی اعصاب دي، دا خو سره یقینا چې پکې دي په دې کې شک نشته. آیا دوی په موږ باندې دا باور لري یا دوی دا فکر کوي چې پس له دوتو د دوی نه موږ دغه مقاومت مخالفینو په مقابل کې کولای شو؟
د ته وروسته
دا څه نشو کولای، په دې خاطر به دوی دا فیصله کړي چې د خپل تاسیسات ویجاړ کا څه د ځان سره ویسي او څه پرې
کور ودان. فاروقي صاحب، کچیرې نړیوال ځواکونه خپل تاسیسات په افغانستان کې له منځه یوسي دوی ته پکې څه ګټه ده ستاسو له نظره؟ او په داسې حال کې چې پر ویجاړول هم ډېرې پیسې لګول کیږي، حتی د څو پنځوس میلیونو ډالرو په ارزښت ویل کیږي چې په دې برخه کې یو امریکایي شرکت قرارداد هم ګټلی دی،
په یقین سره دا خپله یو سوال دی چې دا دوی څنګه دا احمقانه کار کوي چې له یوې خوا دومره پیسې مصرف کړي شانې آباد کړي او دلته به ضرورت هم موجود وي او بیا هم پیسې پرې لګوي او تخریبوي. دوی دغه سوال په رابطه باندې اجازه راکړي چې زه لږ دا مسله د حقوقي او قانون له لحاظه لږ وڅېړم. او لږ د امریکي متحده ایالات د افغانستان چې راغلی پلس کاله مخکې د دې نه مخکې په داخل د دویمې نړیوالې جګړې نه را په دې خوا په څه کم حدود پنځوسو نورو هېوادو کې نظامي شتون لري او مختلفو هېوادو د دې دوی تاګ او د دې د نظامی پایګاو چې په مختلفو میادو سره تللی مختلف حالات ایجاد کړي او تلاش شوی چې دغه د دوی حضور او د دوی د راوتل بحثونه ټول قانون مند شي او په چوکاټ مقابلات حقوقي باندې تسجیل شي او حکومت سره تبادله شي. د افغان حکومت سره دوی دا قراردادونه لري چې هغه په نامه دی ډیمولایزیشن اګریمنت وایي چې یقینا د افغانستان حکومت سره دا امضا شوی په قرارداد کې لکه چې په نور دنیا کې ستاسو معلومات دي د افغانستان حالت په ډیر استثنایی مګر په نور هیوادو کې چې د امریکایي قوتونو شتون لري لکه په اروپا کې په جاپان کې په نورو جنوب شرق آسیا هیوادو کې په شرق میانه کې په دغو هیوادو کې دغه ځکه او دغه ساحه او دغه ښارونه چې دوی پکې وجود لري دغه د انسانانو د ژوندانه لپاره ډیر ضروري او باهمیت ځایونه دي. په دې خاطر د نظامی قوتو راتګ په مناطقو کې ډیر تخریبات ایجادوي. څغه ساتو د دې کیمیاوي مواد الله حضرت سم د ساختماني مواد الله حضرت سم د نورو خپل نظامی اپریشن چې دوی کوي هغه حالات هلته ایجادوي چې بیا د میزبان دولت یا حکومت لپاره ډیر به مشکلې چې ځوندانه لپاره یې سم کی. په دې خاطر په دې مقابلاتو کې دوی په دې میلمه باندې تحمیلی چې پس لغی چې تاسو وزي نو دغه خپل تاسیسات به ټول انتقالوي د جوړینه په پکوي بیرته په مغه طبيعي حالت سره راولي او دا د تاسو مکلفیت دی. په دې خاطر دا قرارداد د افغان حکومت سره شوی اوس د تخنیکی معذرات په لحاظ باندې چې دغه شی دوی د خپل تعهدات په مقابل کې چې افغانستان سره لري دوی مکلف دي چې دا قرارداد تر بیده په دې چې دوی لپاره مصرف دی. دوی دا قرارداد وکي د دغه قرارداد دی امریکای دوه لپاره باید دوی د جوینه پاکي او
دوی قرارداد دا چې د جوینه باید پاکي
په یقین سره دا چې دوی راغلي نو دلته خدای جوینه چې خراب کړي کنه دا جوینه پی جوړ کړي دا اوس کله افغان حکومت وګړي چې دغه مناطق پاکي نو دغه ډالر باید ولګي چې بیرته پاکي. نو په دې خاطر د قرارداد کې د دوی د بیرته تک شرایط هم په دې کې مشخص دي چې تاسیس زي د جوینه بیرته مغاسي پاکه ویل کې چې په بل برس کې راغلي ویل اوس کې چیرته دا د کور مالک وایي هغه ته چې تاسو په دې کور کې د مال اسو نه وایي چې دا رنگم کړی ډیر ښه رنگم کړی دا د ما په ځوک برابر دی دې کې زه مشکل نه لرم تاسو پرې دی دا د ما دغه تاسو اوسه نو هغه سره به دا منطق خامخای چې نو څه وکوم که چیرته د غوڅه محرمیت وي که چیرته د غوڅه نیازمندي هغه خامخا دوی نه مني در سره په دې چې هغه په قرارداد کې اتمن شته پات شو د تخنیکی له لحاظ څخه مشکلات چې موجوده اوس افغانان دغه خاص شرایط افغانستان لري د انکشافي مراحل پر اړه باندې چې متاسفانه هم د خپل نظامی برخو ته چې په سرعت سره پال د انکشاف کړي دغه لپاره د نظامی بي سو د نه موجودیت پر لحاظ اوس د موږ اکثر عسكر پولیس او نور امنیتي ځواکونه دې ته مجبور دي چې د خپل ځوندانه لپاره دغه بي سونه جوړ کړي دغه خپل ځوندانه شرایط ځان ته برابر کړي نو که چیرته دغه بي سونه چې اوس امریکایان لغونه وزي او دوی لپاره ضرورتي نو خامخا به دوی دا پیشنهاد وکړي دا تقاضا وکړي امریکایان چې دغه بي سونه تاسو مخ خرابوي دا به موږ تراکوي هغه شایان چې دغه د محرمیت په نامه یادېږي هلته خامخا به هغه حق لري او په باندې موږ هم اصرار نه شو کولی دوی به د خپل محرمیت له خپلو هغه تاسیساتونه باسي هغه بوړي پات شو په هغه د دوی په اساسي او قلجیشي د دایمي موازی او مناطقو کې په هغه کې دوی خرګوټي آبادي کړي د ځوانانو لپاره دلته سپورت میدانونه دي دلته جمع نیازمونه دي دلته درس خونې دي دلته د پوهنتون ځایونه دي دلته د انداخت او د نورو نظامي یو خارکونه دی هلته ډیر لوی تاسیسات دی. په دې خاطر یقینا د دې موږ نظامیانو لپاره د موږ نورو سکتورو لپاره ډیر جدي ضرورت دی. ممتاز ضرور دی چې تخنیکی مشکل حل شي او دا فهرست شي چې کوم بخښونه دي چا لپاره ضرورت دی کوم بخښونه چې ضرورت دی بیا د امریکایانو ته هیڅ تاسیس تخریب
کوي. د دفاع وزارت وایي چې دوی په دې حادثه کې دي چې له هرې پوځي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هغه ترلاسه کړي. د دې وزارت د وایان مرستیال جنرال دولت وزیري خبریالانو ته وویل چې کابو ډیر لسوه ګارنیزونونه شته چې ستراتیژیک اپراتیفي او تاکتیکی او محاربوي دي.
کله چې د انتقال پروسه تثبیت شو چې نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه ووزي د نړیوالو ځواکونو ګارنیزونونه باید افغان لوري ته تسلیم شي. د افغانستان د دفاع وزارت پیشنهاد نوښته ک جمهور رئیس ته د افغانستان جمهور رئیس یو حکم صادر ک د هغه حکم په اساس باندې د وزارت مالی د رهبرۍ لاندې یو کمیسون جوړ شو چې په دې کمیسون کې د دفاع وزارت د کورنۍ چارو وزارت د آب و برق وزارت د ترانسپورت وزارت د سیمایزو ارګانونو ریاست او د تفتیش او کنټرول ریاست پکې غړیتوب لري چې د دې کمیسون د سرپرستی لاندې باید ټول ګارنیزونونه افغان لوري ته تسلیم شي. د دغه حکم په اساس د دفاع وزارت یو بل کمیسون جوړ کړي. ټول ګارنیزونونه چې تسلیمیږي هغه د دې کمیسون د رهبرۍ لاندې د دفاع وزارت ته تسلیمیږي. کچیرې دا ګارنیزونونه دفاع وزارت ته ضرور وه د ځان سره یې ساتي، او کچیرې ضرور نه وه نورو وزارتونو ته، لکه د صحي وزارت، ترانسپورت وزارت، ښوونې او روزنې وزارت، دوی ته دا ګارنیزونه ورکړي چې د دې نه استفاده وکړي.
غواړم ښاغلی امرخیل له تاسو نه وپوښتم چې د 2014 میلادي کال په پای کې کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، آیا داسې اندېښنې به له دوی سره نه وي چې ممکن ځینې دا مهم تاسیسات چې د دوی دي دا د وسلوالو مخالفانو لاس ته کې وځي؟ آیا داسې کوم اندېښنه به غوسره وي؟
له خبرو نه خو داسې معلومیږي، واقعا له خبرو خو داسې معلومیږي چې دوی ټول ویجاړوي. دوی په دې نګه کې دي دا اوسره موضوعي کې چې کېدای سي چې دغه د مخالفینو په لاس کې ولویږي. د افغانستان په اردو کې دوی بې باوره دي، داسې اشخاص و افراد شته چې د دې ټولو معلومات مخالفینو ته ورکړه یا بل دولت ته ورکړه. نو طبعاً که چېرته دوی سره دا ثبوت موجودی یا دوی دا احساس کړی وي، خو واضح خبره ده چې خپل نغلته نه پرېږدي.
وسلوالو مخالفینو چې ویلي دي چې بهرني ځواکونه باید دا غیر منطقي کارونه کوي او دا خپل تاسیسات له منځه ونیسي، ستاسو په باور آیا د دوی هدف دا ده چې یعنی په یو ډول سره همدغه خوشبیني وسره شته چې دا به دوی لاس کې کیوزي، او کوي چې خلکو ته خو غواړي چې دوی ځان ښه وښيي، وطن دوست وښيي؟ دا خو
تبلیغاتي مسایل دي. دی په دې معنا چې دوی وایي چې موږ د افغانستان آبادي غواړو، موږ به افغانستان جوړوو، که داسې دا یوه خبره ده چې موږ په تقریب باندې خوشحاله نه یو. او دویمه خبره ده چې موږ حتما دا دولت نیسو، وخت چې موږ یې نیسو دا د موږ دپاره ضرورت ده. خو دا خو د دې تبلیغاتي کار ده چې خلکو په ذهن کې یو شی پیدا کړه، او داسې دوی څنګه له هغه نه استفاده کولی سي، بل څوک څنګه ترې استفاده کولی سي، هغه جدا موضوع ده. هغه په دې باندې مربوط ده چې په یو مملکت کې څومره دا درایت شته او کوم پلان لري ورته. یوه خبره دا ده چې موږ سره باید دقیق دا پلان وجود ولري چې دغه تاسیسات نظر د موږ په ستراتیژي، نظامي ستراتیژي او د موږ په جیوپولیتیک او محتمله دښمن چې په موږ باندې حمله کولی سي، آیا کوم ځای کې موږ ته ضرورت دی، کومې ډېر ضرورت ده، کومې دویم درجه، کومې دریم درجه ضرورت ده. په نظامي لحاظ باندې یو نظامي باید د خپل ستراتیژي او دکتوري نظامي په اساس باندې تعین کا چې موږ د قطعات کوم ځای کې ځای په ځای کولی سو. دا چې شپږ سوه تاسیسات دي، آیا موږ دغونه اردو لرو؟ موږ دغونه پولیس لرو؟ آیا موږ پس له 2014 کاله موږ د دې قدرت دونه لرو په اقتصادي لحاظ باندې چې موږ دا وساتو؟ او دا خپله تاسیسات چې اوس موږ ته راکول کېږي که نه، دا خو ډېرې غټ حفظ و مراقبت په کار لري.
دفاع وزارت ټینګار کړی چې دوی د مراقبت او د ساتلو توان لري، ولې پاین حال کې وبخی جناب مرخیل صاحب په نظامی لحاظ د افغانستان اوسنۍ امنیتي ځواکونو ته په پام ستاسو نظر څه دی؟ آیا دغه تاسیسات چې د بهرنۍ ځواکونو په افغانستان کې جوړ کړي، ځینې به ډېر اساسي ولې ځینې ویل کېږي چې اساسي نه دي، یعنی افغان ځواکونه ترې هغه لازم استفاده کولی سي؟
تاسو ګورئ، زه به تاسو ته یو مثال وایم چې موږ سترګې استفاده ترې کوو. چې موږ یو قطعه د سکار درلوده چې هغه په ډېرو غټو پیسو باندې جوړه شوې وه، چې هلته محل د سوق ادارې موجود و، او هلته هغه کانالونه موجود و چې هغه ډېر پاخه او ډېر کلک و. کنه موږ هغه یو شارک و، یو زورمند تمرکز شارک ترې جوړ کړ. آیا داسې نه سي چې موږ په دې کې ډېر کلک یاستو، سوال یې ساتلی نه سي، بیا بل څوک راسکوړي په کې بل شی جوړي؟ دا مسایل شته. موږ څومره په ځان اعتماد لرو؟ یو احساسات دي، کله کله سړی داسې احساساتي کېږي چې وایي زه سپوږمۍ ته هم خطای شم او دوی په لارې هم نشي تلی. نو خبره دا ده چې د موږ دپاره د ساتنې خو یوه موضوع ده چې موږ وایو چې څنګه به یې ساتو، په څه طریق به یې ساتو. یو مثال ما درته ویلی، ولې داسې کوم موږ ته ښه ضرورت دي، ضرورت یې اولی هم دي، کوم ضرورت هم.
مننه امرخیل صاحب. فاروقي صاحب، له نظامي مواردو پرته چې له دغو تاسیساتو څخه استفاده کېدای سي، ستاسو معلومات څه دي؟ آیا په نورو ملکی مواردو کې لکه د مکتبونو په برخه کې هم مثلا ولسی جرګې په دې برخه کې ځینې سرګندونې کړي، یا د کلینیکونو په برخه کې، یا په نورو مسایلو کې هم له دغو تاسیسات څخه استفاده کېدای سي ستاسو په نظر؟
په یقین سره ما ته په مشکلی چې زه په دقت سره تاسو ته عرض وکم، په افغانستان کې په هیڅ هڅې او هواد چې موږ د اقتصادي زیربناوې، د فزیکي زیربناوې، د موږ د لسو کالو کې نه ده تکمیل شوی، یا په دیرسو کالو جنګو کې متاسفانه ټول تخریب شو. اوس هم موږ په کال کې ضرورت لرو چې لس هاو مکتبونه جوړ، همداسې سل هاو کلینیکونه جوړ کړو، د صحت دپاره، د ترانسپورت دپاره، هغه پایګاوې چې لازمي دي، او د ترانسپورتي سټېشنو دپاره چې ضرورت دی. قوی دا ضرورتونه موجود دي چې د لپاره موږ ساختمان نه پکار لرو، مګر دا چې د دغه نظامی بیسونه د امریکایانو په کومو موقعیتو کې دي، په کومو جایو کې دي، په کومو ښارو کې دي، د هغې په نظر کې نیولو سره کیدای شي چې دغه تفریق حکومت وکړي او هیئت چې توظیف کیږي، نو دا خامخا ټاکل کیږي چې دغه تاسیسات او دغه بیسونه په کومو موقعیتو کې دي او په کوم موقعیت کې موږ اوریتونه چې شي دي. نو کیدای شي چې له ډیرو مواردو نه دوی نه استفاده وکړو، بعضې دا بیسونه موجود دي چې ممکن په داسې حالاتو کې او په داسې موقعیتو کې د جغرافیې لحاظ چې غیر له دې څخه موږ دپاره یو بار او د هغې د حفظ مراقبت دپاره یو بوج موږ باندې، مګر په هر حالت سره بیا هم زه فکر کوم چې د دې لپاره دا ضرورت دی چې باید مطالعه وشي. او په اکثر مناطق د افغانستان کې اوس موږ د تعمیر دینه موجوده، اکثر د دولتي اداراتو د تعمیرونه اوس موجود نه دي، د ولسوالیو دپاره تعمیرونه موجود نه دي، حتی د علاقهدارۍ دپاره د نورو مؤسسات چې نوی ایجادیږي د هغو دپاره بغیر د هغه حتی کیدای شي چې خصوصي سکتور دپاره باید دوی په کار وکارول شي، په کرایه ورته ورکول شي، خو دا د دولت د کفایت او د رعایت او مسؤلیت پذیري او دقت مستلزم دی. هغه اندېښنې او تشویشونه چې موجود دي، هغې د رفع کېدو لپاره باید هغه وسایل او امکانات د افغان حکومت ورته برابر کړي چې دغه تشویشونه او اندېښنې چې دوی د خپل محرمیاتو په رابطه باندې لري، هغه باید دوی ته وړاندې شي. او دا افغان حکومت مکلف دی چې پایست یو پارتنر، پایست یو همکار، پایست یو شریک دې مسایل په دې سرحد سره دوی سره عمیق بحث وکړي چې دوی مجبور نه سي چې د بعضي تخنیکي او خاصو مشکلاتو او اندېښنې په خاطر دغه فرصتونه او امکان چې د افغانستان لپاره امکانات د ضرورتي موجوده د غینې او زلبیا د امکان الله سره
فاروقي صاحب کچېره د نړیوال ځواکونو دغه تاسات افغان ځواکونو ته ونسپاري، په داسې حال کې چې سخت ضرورت هم مرتسته دی او دغه راز ناتو او نړیوالو هم ژمنه کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به تقویه کړي، آی له دې سره به د افغانستان او د ناتو او د نړیوالو ترمنځ پاړي کو کې څه په خرابې نه سي
که پر معقولیت باندې حرکت وشي په یقین سره چې رابه نه شي. په دې چې که چېرته خارجیان وغواړي چې د خپل تاسیسات له منځه ویسي او پر اساس یو موافقتنامه او قرارداد چې ما مخکې هرڅو کوو، نو دا د دوی حق دی. که چېرته دا زموږ غوښتنه بیا هم نه عملي کېږي، تاسو فکر وکړو چې دغه بینالمللي دوستان د افغانستان وی منله چې په دې آینده څلورو کالو کې موږ ته شپاړس میلیارډه ډالر راکوي، نو د دغو تاسیسات او مکاتب او کلینیکونو دا شیان دا زیربناوي چې موږ درلود بیا په دوی باندې موږ بوجو، بیا به دوی مجبور چې موږ ته بیا نغدي پیسې راکوي او موږ دا کار کوو. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دوی سره به دا منطق موجود نه وي، دا معقولیت به دوی سره موجود نه وي چې بیا هم موږ غوښتنه یي او دوی ونه مني، مګر دا چې یو خاص نظامی او خاص محرمیت او نور کوم سیاسی خاص ملاحظات سره موجودی افغان حکومت لپاره دا لازم ده چې معقول او مناسب او غیر احساساتي برخورد وکړي او فکر نه کوم چې مناسبات خرابتیا راشي. اما که دا اوغو پوشي چې مغه چې افغان حکومت بعضی وخت بعضی عوامل او وسایل او ابزار نه پېست سیاسی فشار اله باندې استعمال کړي او هغه موس غوړي چې دا استعمال وکړي، زه فکر کوم چې امریکایان لپاره دا مناسب نه ده او هغه هم باید عقلاني برخورد وکړي. ملي مسالې او ملي منافع دلته مطرح دي.
کور وزن ستاسو زینو اندښنو او نظریات ته باید حکومتي چارواکو هم ځواب ورکړی وای، خو متاسفانه چې د دفاع وزارت د وین رستیال جنرال دولت وزیري په دې بحث کې را سره برخه وانه خسته. په هر صورت جنرال صاحب، امرخیل کچيري په اړتیا د تاسیسات لمنځه ویوړل شي په افغانستان کې، افغان امنیتي ځواکونه به وکول شي دا ډول تاسیسات بیا جوړ کړي او ډیر وخت ګمان نه کوي او ډیر پیسو ته ضرورت لري؟
په هر صورت باندې دی حدود ساتنې لپاره، د پولیس ته ساتنې لپاره، د امنیت ساتنې لپاره دا تاسیسات ضروري دي. که غواړې که نه غواړې دا ورته که ساتې نو ورته جوړوي به، وایي څوک چې فیل ساتي نو فیل خانه هم جوړوي. بعضې اوقات داسې مو هم اورېدلی دي چې وایي په بعضې تاسیساتو د دي کې اوبه نشته او برق نشته، نه پوهېږم چی نه لري، بعضې شیان نه لري، هغه هم نه پوهېږم تر کوم ځای رښتیا دي یا موږ کولی شو یا نه. خو د منګه دپاره بیا هم زه تکراروومه چې په ستر درستیز کې دا یو خاصه کمیټه په نامه د جنرالانو یو خاصه کمیټه یي چې دغه پلان غود جوړوي، د افغانستان دپاره خاص پلان جوړوي چې په دغه پلان کې هغه ضرورتونه چې یا هغه مناطق چې په اساسي توګه هلته وزل جیش دائمي صحرایي او پوستهیي او سرحدي دا ورسره باید موجودي طرحه سوي، بي له دې نه ژوند نسي کېدی، بي له دې نه اردو نسي کېدی، دا ټول شیان باید وي. دا پیسو ته یقینا یو قطعه که تاسې جوړوئ، که تاسې د هغې دپاره یو ځای جوړوئ، هغه دومره پیسې په کار لري لکه تاسې چې یو لوی شهرک جوړوئ. نو طبعا د دې مصارف ډېر زیات دي، د هرې قطعې جوړول بیا
ډېر وخت هم ضرورت لري،
لوی جزو تعمو دپاره ځای جوړول دا داسې عادي خبره نه ده چې موږ تاسو یو چې دا به څو میلیونه ډالر په میلیاردو ډالر ته
دې ته په پام چې نړیوال وایي چې د افغانستان ځواکونه مخکې مال فاروقي صاحب څخه هم دا پوښتنه وکړه ده چې د افغان امنیتي ځواکونه به دوی روزي تقویه کوي به تجهیز کوي به دې ته په پام چې دوی دغه ژمنې کړي څومره ضرور دي ستاسو نظر چې دغه تاسیسات باید پاتې شي په افغانستان کې
دغه تاسیسات یو بیز دائمي دی یا بزلجه شي دائمي دی په کې څه ضرورت دی اول خو د معیشت لپاره چې هلته افسر سرباز قمندان اوسیږي ډېر تاسیسات ضرور دي چې دوی ولري چې صرف دوی پکې اوسي څومره درسخانې باید دوی ولري د کومو مسلکو دپاره ولري په یوه قولي اردو کې څو مسلک چې شامل دي د دې ټولو دپاره خاص ضرورت تعمیرو ده خاص ضرورت بیز ده خاص ضرورت میدان ده خاص ضرورت فرزنده غذای سدی که خون و روزنه که پلگون ده دا شیان چه تاسی اگوری
تقریبا ده دوگو احمیت جنرال سیبه مرخیل ده دوگو تایسات و احمیت پا کتو سر پا دا دومر وقت که یا پا دا غروسته و دو او دریو کلونو که چه خاص جول چکل ده انتقال مثلا شروع سیوی افغان حکومت هغومر لازمه حدس چه باید کری وای ده دوگو ده ترلاسه کولو لپاره کری
او یو چه کری دی مثلا په قرغه کې خطاسات جوړ کړی دي مثلا په پلیچرخه کې هم دوی خطاسات جوړ کړی دي په ریشخورو کې تر کوم ځای چې ماته مالون دي جوړ کړی دي په مشرقي کې په دشت ګمبیري کې هم دوی خطاسات جوړ کړی دي اما د هغو لپاره ضرور ده چې باید جوړ شي
ډېره مننه کور ودان فاروقي صاحب بحثم جالبه دی او وخت هم کم دی غواړم وروستۍ پوښتنه تاسو نه مطرح کړم اپوزیسیون یا سیاسي ګوندونه د افغانستان مخالف سیاسي ډلې چې کوم دي په افغانستان کې چې په هغه کې حق او عدالت هم راضي پکې څومره لازمه هڅه کړي او څومره مسؤلیت جوړیږي چې باید پر افغان حکومت فشار راوړي آیا تر اوسه دغه فشار راوړي چې دغه تاسیسات ویجاړ نشي او افغان حکومت خپل امنیتي ځواکونه ترلاسه کړي
په یقین سره تر اوسه داسې مشخص بحث د سیاسي اپوزیسیون لخوا په دې رابطه باندې مطرح شوی ما خپله شخصا نه ده اوریدلی خو زه خپل حزب د حق او عدالت د ګوند د مسؤلیت رابطه باندې دومره ویلی سم چې موږ اعتقاد لرو چې دا د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت د هسې یو دولت چې یو منتخب دی او د افغانستان خلک ورته صلاحیت او مسؤلیت ورکړی چې د هغو د ملي منافعو نه باید دفاع وکړي لکه چې نورو اساسي قانون د افغانستان کې دوی ملزم دي په دغه رابطه باندې دا مسؤلیت دوی ته دغه اړه اچولی او فکر کوي چې امیدواره ده چې دوی سره دا احساس موجود وي چې دا خپل مکلفیت د ادا کولو دپاره د افغانستان ملي مسالې او ملي ګټې تر هر شي نه اوچت وبولي او په هره رابطه کې دا خپل احساسات دا خپل سلیقوي برخوردونه دا خپل شخصي خواهشات دا خپل ګروپي او دا خپل نورو سیاسي ملاحظات په رابطه باندې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان د خلکو ملي ارزوګانې تر پښو لاندې نه کړي او په داسې بحثو کې ډېر په یو قوي استدلال او په یو منطق او په یو اصول باندې نه په احساساتو باندې د مذاکراتو داخل شي او دغه بین المللي دوستانو ته دوی قناعت ورکړي چې دا د افغانستان د خلکو نیازمندۍ دي او د افغانستان د خلکو ملي مسالې او منافع دا حکم کوي چې دغه تاسیسات د موږ لپاره ضرورت دی او تاسیس موږ ته راپرېږدي
کور ودان ډېره مننه له خپلو درنو میلمنو د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل او د حق او عدالت د ګوند له غړي اویان حمیدالله فاروقي څخه کور ودان د یادونې وړ ده چې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی شایسته باز ناصری او دغه راز د دفاع وزارت د اویان مرسیال جنرال دولت وزیر ته هم بلنه ورکړې وه چې هغو د ځینو دلایلو له امله په دې بحث کې سره برخه وانخیسته کور ودان تشکر